السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي شورا غړي د دوی پر یو شمیر غړو له روسي بریدونو وروسته د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پلانونه جوړ کړي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پروان کې د ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ولاړ، او د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي 15 امنیتي ځواکونه د سړک غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه بیګا نیمه شپه د چاریکار ښار عبدیبای سیمه کې شوې. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. پرون پلازمینه کابل کې یو موټر بم برید 9 تنه وژلي، او د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک په ګډون 40 تنه نور ټپیان کړي دي. د کابل په پیښه کې طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. عبدالله عبدالله پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خپل کړي. له دې وړاندې په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه شوي دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو خبرې چې درې میاشتې وخت ونیو اوس ځنډیدلی، او ټاکل شوی نوی پړاو یې د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 15 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. دغه بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلاد ماب محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 15 تجربه ځمکه ځانګړې شوه، چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا لوبغالی به د 15 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري، او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخت د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې علي وزیر زنګ ورته وهلې او ورته ویلي دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله نه دا معلومات کې درسي علی سره حالات ټیک نه دی روان. پرون هغه ډیر 1 منټ وو خبره کړی کنه دی کړی هسپټل جنا هسپټل ته راوسته او هغه چې پکې ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دی چې ما جان ته خطر راشته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په زندان کې د علی وزیر په پاتې کېدو اندېښنه خوده لید. د سازمان بیګا پر ټوئیټر وویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. خدای نه د پټاګه کړی چې ولې نو موړی روغتون ته انتقال شوی. د سند پولیس وایي پر علي وزیر د دسمبر پر 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د دولت ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې. غورځنګ بیا پر نو موړی لګیدلې تورونه رد کړی دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا ضد واکسین لمړنی دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا خبر بیا په بریتانیا کې د کورونا واکسین دی وینوي بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستلې. یو شمېر اروپایي هیوادونو د چټک لیکت همدې ویروس له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا وایي د ویروس نوې بڼه ممکن ډېره خطرناک نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې دی ډېری وژن کې وي. خدا سشکار چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او افي ساده چټک د انتقال ور دی.
په امریکا کې تیر اونۍ د فایزر او بیو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. او د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنا ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندې سیمه باندې لګیدلې دي. د دغه بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ سطحي زیانمن شوی او شاوخوا هستوګنیز سیمه هم یو څه زیانمن شوی دي. د عراق د پاوز په خبرپاڼه کې ویل شوی چې پرون یک شنبه پر دغه سیمه اته توغندي ولګیدل. پاوز دا بریدونه د ناقانونه ډلې کار بللی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو کار بللی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو په منځنۍ 2129 راډیوي سپو او دغه راز د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړی شوی. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو توند غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یو وژل او شلتن نور پکې ټاپیان شول جوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میرحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې د هدفي بریدونه او پکې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو د دوه مدرمه په خلک چې په وکیل صاحبانو تر سره کیږي. توفیق وحدت مندې زموږ استاد په سناتور صاحبانو ته د هنر په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا په خطر سره شو. هداري په دې رابطه خبرو چې د دوستانو امن او حفاظت ته الله وکړي څنګه وساتل شي دوی ترستګي وشي په هم ټول ټول سناتور صاحبانو د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو، نه ملکیان وژل شول او شلتن نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټې شورا جلسې کړي او پکې باسونه سیبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغه بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
همو رقم کې وخت در عملیاتو جنگي داشته میګو.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دې د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټوئیټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له امله 500 ملکان وژل شوي او 1050 تنه نور ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
بله اوریدونکو د ټولنیزو رسنیو تر ټولو میناناکا پانه مو د فیسبوک ته ملیونونه مینوال لري. facebook.com/azadi_r پته ده. تاسو هم ورشي هلته زموږ پانه در سره خوخه کوي او تاسو به د ورځې په جریان کې له تازه خبرونو راپورونو خبرېږي او دغه راس هلته کولی او پزله پوری ویډیوګانې هم کتلی شي. زموږ د یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف یو کار دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان له رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره خبرو کولو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبریالان له معلوماتو بې برخې شي. په دې اړه پام وکړئ. د اکرام الله اکرام راپور.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویاندویان له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبریالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمند نور هم سخت شي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي رادیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغند رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسي ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپل پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویاندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویاندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویاندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورزي او آن ونی وخت نسی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولایتونو د ویاندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه دا چې ورسته لدی به د موسر او د خې اطلاع رسونې په مخه به محترم والی صاحبان په خپل د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاع او اماړیکو مدیران به د اجتماعي صفات او مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشار ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبریالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویاندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شوي. خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزمنوي ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبریالانو سره معلومات شریک کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ غږ آزادي رادیو او ری او سم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو تبصرو ته ورپسې هم د سندرو پروګرام مهیروي. دغه پروګرام لپخوانه ثبت شوی تاسو یې ووري خو زنګ مورته وای.
مسیر ورسپانې په کابل کې د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر پرونی چاودنې ته په اشاره لیکلی چې په کابل کې د غبریدونه درې بیلابیل اړخونه لري. د لیکوال په وینا یو برخه بریدونه رښتیا هم طالبان کوي چې د ځینو مسؤلیت اخلي او پر ځینو خوله پټوي، خو په خبره بله برخه بریدونه بیا د سولې مخالف شبکې چې پردی استخباراتي ملاتړ لري کوي، څو د سولې پروسه تخریب کړي چې داعش هم پکې شاملېږي. خو مسیر ورسپانې د درېمې برخې عملو په اړه ویلي چې دا بریدونه ځینې دولتي او غیر دولتي سیاسي چارواکي او زورواکي کوي چې د ګټو ټکر ته سره تللي او د خپلو